افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزنه ریاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به په ننګرهار او پکتیا کې د ناامنۍ په اړه راپورونه واورئ. د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د گذرې ولسوالۍ په خون زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د داود جدي څېړنه او پلټنه وکړي. د پاکستان په پېښور کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دی په متحدو ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات د گذرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د داو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړه دا ژمنه هم کړې چې د خپلو تحقیقاتو نتیجه به له رسنیو او خلکو سره شریکوي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او گذرې ولسوالیو ترمنځ بمباري وشو چې د سیمې د خلکو په وینا تر 15 ډېر کسان پکې ووژل شول. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو یو ویاند ویل چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. طالبانو بیا په یوې اعلامیې کې ویل چې په دې بمبارۍ کې اته ملکان وژل شوي او 12 ټپیان شوي دي. ټاکل شوې له ترکیې د افغانانو څلور جسدونه نن سهار کابل ته ورسیږي. د جون په 28 د ترکیې د وان خار په اوبو کې یوه بیړۍ چې افغانان پکې سپاره او ډوبه شوه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وایي د 9 افغانانو 800 پیژندل شوي او په مجموع کې د 950 کسانو جسدونه پیدا شوي دي.
د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د 2 د کامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه را انتقال کړي.
پرون سهار هم 15 جسدونه کابل ته انتقال شول او تمه ده چې د لسو نور مړي د شنبې په سهار د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د نویو ماشینونو د فعالیدو خبر ورکړ. د دې نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وویل
خوشبختانه د منګه د ماشینه د اکسری سی دی قوی قوی ماشینونه لرو چې د توانمندۍ لري سي هر رقم یو څوک وغواړي چې قاچاق یا ممنوع شي انتقال کی د منګه پرسونل د منګه د ظرفیت لري سي هغه دوی شناسایی کوي پیزنی او وی د قانون منګل ته وسپاري.
څه باندې 3 مخکې د همدې هوایي ډګر په دروازو کې سکنرونه نصب شوي وو چې له افغانستان سره د دې ماشینونو مرسته کړې ده. خبرونه لازم دی لړو اوري. د پاکستان په پېښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړي فضل خان د وژلو هڅه یې وغندله. د پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. فضل خان د پاکستان د طالبانو پر تحریک انتقاد کوي او پاکستاني چارواکو تورنوي چې پر وسلوالو سترګې پټوي. نوموړي پولیسو ته ویلي چې د دې سیشن بي پرز د پېښور له سترې محکمې خپل کور ته روانو چې دوه موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړي او ټپي شو. مظاهره چانو پر حکومت غږ وکړ چې خلک د وسلوالو ډلو له بریدونو وساتي. په 2014 کال کې چې د پاکستان د طالبانو تحریک په پېښور کې پر یوه ښوونځي برید وکړ او نږدې 150 زده کوونکي ووژل، په دوی کې یو هم د فضل خان زوی و. د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوله ییزو لاریونونو مخه نیولې ده. د دې تحریک یو شمېر مشران د پاکستان دننه له سفرونو منع کړي او یو شمېر یې زنداني کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دی په متحدو ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبې وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام د امریکایانو د معنوي ملکیت او خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی دی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیر بیا د کورونا او باد خبرې دوره هیڅ دغه وبا په وړاندې د چین د اقداماتو په هانګ کانګ کې د ازادۍ او حقونو د سوداګرۍ اختلافات او د چین د جنوبي سمندرګي پر ډېری برخه د پیکینګ د مالکیت د لانجمنې ادعا په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر لاترنګلې شوې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن لخپل دغه پریکړه په شان نشي چین به غچ اخیستونکو اقدام وکړي. په پیکینګ کې د امریکا پر سفارت سربیره امریکا د چین په څو لویو ښارونو کې 15 قونسلګری لري. زینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبري بریدونو له امله بندیزونه ولګوي. د اروپایي ټولنې سفیرانو شین څراغ ورکړی دی چې د روسیې پر جی آر یو پوځي استخباراتي واحد همداراز به پر یو شمېر چینایانو او د شمالي کوریا پر ځینو کسانو د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې په وروستیو څو کلونو کې درې بیلې سایبري حملې کړې دي. څو سرچینو چې له موضوع خبرې دي پرون ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې استازو پریکړه کړې ده چې د روسیې پر جی آر یو د تنجن هویانګ هایټا په نوم د چین د ساینس او ټکنالوژي په پراختیا شرکت او د شمالي کوریا پر جوسون شرکت مرستې بندې کړي. همداراز د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د دې درېو شتمنۍ کنګل کیږي او د چین او روسیې پر شپږو کسانو چې نمونې نه دي اخیستل شوي د ویزو بندیزونه لګول کیږي. دا بندیزونه به رسما د جولای تر پای مخکې امپلی شي. د اوکراین، روسیا او د اروپا د امنیت همکاري د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د اوربن په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عمل کیږي. د اوکراین د ولسمشري دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربن به چې مقابل لوري مراعات کړي د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کړي او هم به د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لاره پرانیزي. لکه چې د منسک د سولې تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی، جرمني او فرانسې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د اوکراین او روسیې ترمنځ د منځګړیتوب هڅې کړي خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. موسکو دا نه مني چې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د کیف پر ضد یاغي وسلوالو ملاتړ کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ اړیکې وروسته له هغه خراب شول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال له خپلې خاورې سره ملحق کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په افغانستان کې له هغو اډو چې امریکایي ځواکونو یې په دې وروستیو کې د تخلیه خبره کړې دوه یې په ننګرهار کې دي. ویل شوي چې په دې اډو کې ډېر امریکایي ځواکونو د داعش او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوو، خو د دغو ځواکونو وتلو ته اندېښنې هم شته.
دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري نو یو ستونزه به دا وي چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ستونزې به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو بیا د دې ولایت مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د نا امنۍ او زیاتوالي ته اندېښمن دي.
په ریو ولسوالۍ کې هم نه د وی ونن رئیس د بیخي خراب ده. د کلیاري باندې دی ور را پوش وي او ورونه د زنر کېږي پټایو کې مور را پوش مشمون لګيږي.
په زابل ولایت کې د لوړ وزدکل محسسو فارغ شوی ځوانان وی لکرونو رئیس په کار پسې ګرځي.
څو بستونه واځي په ماری پورې ست کې خالی دي او هیڅ وخت ميلان ته نسپارل کیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا متحد ایالتونو چې د کورونا وایروس سخت ځپلی د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو فرمایش ورکړی دی. د خبرونې په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته امریکایي ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې دوی اړي تخلیه کړی او افغان ځواکونه ته سپارلي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خبر ورکړی و چې له طالبانو سره د سولې د تړون لمخې 15 اړي په افغانستان کې پریخېدي. سربیره پر دې چې د فبروري د 28 نیټې له تړون سره سم امریکایي ځواکونه تر اوسه له وو اډو وتلې دي، جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې له دوه اډو وتلې دي. د ننګرهار د ولی ویاند اتاوله خوګیانی تیر شپه ساجی رډو ته وویل چې دا اډې په تیرو دوو ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي.
د ننګرهار په هسکه مین او اچین ولسوالیو کې د بهرني ځواکونو کم قرارګاه شوی دواړه د ننګرهار کیمیاوي امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی او د سیمې امنیت د دوی له لوري په مخ وړل کیږي.
په دې سیمه کې چې امریکایي ځواکونه ترې وتلي دي پخوا دوی له افغان سرتیرو سره د داعش پر ضد په جګړه کې مرسته کوله. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر دې ته اندېښنه لري چې تر دې وروسته به له افغان ځواکونو سره د هوایي ځواک مرسته نه کیږي.
دا چین ولسوالۍ کې چې کم د امریکایانو بیس چې تقریبا شپږ کاله مخکې دوی ایجاد کړی وو او په هسکه مینه کې تقریبا دو درې کاله مخکې دغه بیس جوړ کړی وو. دا ساحې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. دا چې دوی سره همیشه هوایي ځواک موجود وو، د هوایي ځواک په هغه کې به د مخالفینو سره همیشه دوی برلاسي وو. دا چې اوس امنیتي ځواکونه هوایي ځواک نه لري نو یو ستونزه به دای چې منطقه غریزه منطقه ده او یو څه ستونزه به ولسونو ته ولسوالیو ته ایجاد کړي.
تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیر اونۍ سیشن بي پي بي اعلامي کې ویلي وو چې دوی 15 ډې په افغانستان کې پرې شي او د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه شوې وه چې په 115 شوزو کې به دغه 15 ډې تخلیه کوي. په ننګرهار کې له دوو اډو د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو دا هم څرګنده نه ده چې په دې اډو کې څومره بهرني سرتیري دیره وو. تر دې مخکې د جولای تر 14مې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 14,000 8,600 ته راکم شوی وو. هغه وخت طالبانو په وی اعلامیه کې د دوحې د سولې له تړون سره سم د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو هرکلی کړی وو او ویلي وو چې د سولې له تړون سره سم دوی په بهرنیو ځواکونو هیڅ برید نه دی کړی چې دا د دوی ژمنه ثابتوي، خو په ورته وخت کې تور پورې کړ چې امریکایانو له افغان پیلوټانو سره د بمباریو په وخت همکاري کړې ده او دا د تړون خلاف عمل دی. په تیرو دوو ورځو کې دا بمباری نوري هم سخت شوې دي. پرون د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر وی غونډې د ادرسکن او ګزره ولسوالیو ترمنځ بمباری شوې ده چې د سیمې د خلکو په وینا تر 15 ډېر کسان پکې وشل شوې دي. طالبانو بیا په وی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې بمباری کې 8 ملکیان وشل شوي او 12 ټپیان شوي دي. بل لور ته د کندهار امنیت قمندانۍ څرګندوي چې د چهارشنبه د شپې یوه نیمه بجه د خاکری سولسوالی په درویشانو سیمه کې امریکایي الوتکو بمبارد کړي چې په کې شپږ دیرش طالبان وژل شوي دي. افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې په روسیو کې بریدونه زیات کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیره اونۍ په ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او دا د دوی له ژمنې سره سم عمل نه دی چې ویلي وو تر هغو به شخړې راکموو چې بین الافغانی خبری پیلې شي او بیا به د خبرو پر مهال دایمي اور بند کوو. د امریکایانو او طالبانو د سولې له تړون سره سم که چېرته طالبان خپلې ژمنې ترسره کړي، د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي.
په هرات کې د هوایي بریدونو په اړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند ویلي چې د چهارشنبې د ورځې هوایي بریدونو کې دوی ونډه نه ده اخیستې. بیا هم د امنیت په موضوع کې تم کېږو. د پکتیا ولایت اوسیدونکي د دې ولایت د مرکز په ګډون په ډیرو ولسوالیو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د پکتیا امنیه قومندان هم دا مني چې یو شمېر ولسوالۍ په ورستو کې ناامني شوې دي. امنیه قومندان وای د دې ولایت له 14 لسې له لوړو او دوه هم له منځني ګواښ سره مخامخ دي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د هوا په تبدیدو سره په پکتیا کې د جګړې ډګر هم تود شوی. د دغه ولایت له 14 په 12 کې د جګړو او ناامنیو د پراخېدو راپورونه ورکول شوي چې عام خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ اوسیدونکی سید عمر وایي
په اریوب ولسوالۍ کې هو منیا د یوې ونین رئیس داز بیخي خرابه ده. د کلیاري باندې دی ور را پوښ وي او ورونه د زنر کیږي پټیو کې مور را پوښ وي مشمون لګيږي او زنانوي منشر وتلای او منشو ګرځیدلای پوښ وي ډیر سخت تکلیف سره مخ مخ یو.
نه امنه ولسوالۍ خو نه امنه، خو په دې ورځو کې د پکتیا تر ټولو له امن ولسوالۍ میرزاکه هم د جګړو خبرونه ورکول کیږي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی زمرګل خوګمن وایي
رقم ته چې لازم وا دولتي ادارې د میرزکی ولسره او د میرزکی ولسوالی مقام سره همکاري نه کړي. نو وسلوالو طالبانو د میرزکی په ډیری کلو کې ولسی خلکو وښته او غواړي چې میرزکی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
د پکتیا په اریوب ززوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې پیغلې او په خر کې د یوزبان د وژنې ترڅنګ د جنگ جګړو او د ماینونو چاودنو په تیرو دوو اونیو کې ولس ملکی وګړي ټپیان کړي دي او خلکو ته ګڼ مالی زیانونه هم اړولي. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي رادیو ته وویل که څه هم وسلوالو طالبانو په تیرو 15 ورځو کې 25 بریدونه کړي خو ټول یې له ماتې سره مخ شوي. نوموړی وایي په دې جګړو کې واو یو وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه شان په دین خطو کې 8 افغان سرتیري وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
د یو په کرمی تو سره په پکتیا او امنیت لګوخی او په زمن کې خلفینو تک را تک لار ده. موږ تقریبا 14 لرو چې 12 چې موږ زیان منی دي. تهدید ډیر پورته ده او 12 چې ګرته چړی ده او شپږ ته تهدید متوسط ده.
خو وسلوال طالبان نه یوازې دوی ته اوختي دغه مرغوب لردوي بلکې په دومره شمیر کې بریدونه هم نه مني. د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د پروسې د ژر نه تکمیلېدو او د افغان ځواکونو لخوا د عملیاتو د ترسره کېدو په غبرګون کې اړ شوي چې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. ویل کېږي چې د دغو جنګ جګړو او ناامنیو له امله لسګونه کورنۍ له اصلي سیمو او کورونو بېځایه شوي دي. په پکتیا کې د کډوالو او بیرته رستنیدونکو ریاست وایي په 13 میاشت کې یوازې له دوی سره 3 داسې کورنۍ ثبت شوي چې د جګړو له امله بېځایه شوي دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د پکتیا ولایت د امنیتي وضعیت په باب مو راپور واورید. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ناامنیو له زیاتوالي سره دغه راز د اکثر ولایتونو لویې لارې هم تر بل هر وخت ډېرې ناامنې شوې دي. په دې اړه به وروسته بشپړ راپور واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار ته بجې او 13 دقیقې کې دون کې دي. مخکې له دې چې د افغانستان د لوی لارو د ناامنۍ په اړه راپور ته خبر کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انتبه غوښو.
واشنگتن پوسټ رسپانې د خپلې تازه لیکنې په یو برخه کې په افغانستان کې د سولې پر راتلونکو او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو پر رول خبرې کړې. د لیکنې په دوام د پاکستان، ایران او روسیې ونډو ته اشاره شوې. لیکوال وایي منتقدان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په فبروري میاشت کې د سولې د هوکړې سره د سیمې په کچه ځینې خوځښتونه راپورته شوي. لیکوال د بیلګې په توګه د افغان چارواکو له خولې ویلي ایران د طالبانو په ملاتړ هڅه کوي څو په سرحدي سیمو کې د خپل نفوذ ساحه رامنځته کړي. وړاندې لولو چې روسیې هم تازه له طالبانو سره اړیکې پراخې کړي. لیکوال پاکستان ته په اشاره وایي چې دا هیواد لا دمخه د طالبانو په ملاتړ تورن دی. واشنگتن پوسټ په دې لیکنه کې زیاتوي د سولې د بهیر په اړه د نظر اختلاف د جګړې د دوام او بهرنیو هیوادونو ته د لاسوهنې د زمینې د برابرولو په معنا دی. د سولې د بهیر په اړه هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ او هم د نن په حکومت کې د نظر اختلاف څرګندېږي. تر اوسه د افغان حکومت کابینه نه ده جوړه. د طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې بهیر نه دی بشپړ شوی او د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو برخلیک همداسې پیچلی پاتې دی. ولسی وګړي چې د روانې جګړې تر ټولو درنه بیه پرې کوي وربند سترګې په لاره دي. هغه څه چې تر اوسه یې درک نشته. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز د خپل لیکنې په یوه برخه کې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو اندېښنې راپورته کړي. په لیکنه کې ویل شوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو د پیل احتمال ته په پام ډېری افغان ښځې اندېښمنې دي چې لاسته راوړې بریاوې ترې بیرته وانخیستل شي. لیکوال زیاتوي هغه څه چې د اندېښنې وړ دي دا دي چې د 2 لسیزو له تېرېدو وروسته هم د دې لاسته راوړنو بنسټ دومره لړسانده دی. د افغانستان حکومت او شریکانو یې تل د ښځو د حقونو په شمول افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو د بریاو په ساتلو ټینګار کړی. طالبانو هم ویلي چې د اسلام او افغانستان د دودونو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي. خو ځینې خزی دا سرګندونی عمومي کړي. پر دې اندېښنو سربیره ډیری افغان خزی ټینګار کوي چې شاته نستنی کی.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو او د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د هیواد ډېرې لویې لارې تر بل هر وخت ناامنه شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره نوي اقدامات وکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوی ولارو د نامنۍ د پیښو د زیاتیدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. دوی د کابل لوګر، کابل کندهار، کابل جلال آباد او د غشان د بغلان مزار، بغلان کندوز او کندوز تخار ترمنځ په تللو لوی ولارو سفر کول له خطره خالي نه ګڼي او له افغان امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه لوی ولارو امنیت ټینګ کړي.
نوم شیر محمد د پدې لند وخت د نګرار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې د ډیره بیا منا شوې ده. بلغمان سیمه کې ډیر برتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاص باندې کېږي، بېګونه انسانان ضرورل کېږي.
وضعیت امنیتی در مسیر شورای کندز تخار و کندز بغلان بسیار نگران کننده است. همه روزه طالبا در اونجا ها دستری بازرسی دارن، چک پوینت دارن، مردم از موتر پایین نکنن با خود میبرن.
زوت فلا بنوایم د پکتیا ولایت مرکز ګردی سوزیدون کئ د کابل ګردیس پر لوی لار امنیتی حالات ورستربل په خرابیدو دی. هر ورځ جنگ چودنی او کله ناکله د وسلواله راوتل لوی لار ته دی چې دا حالت تر ډیره د سفر په وخت کې سوداګر او مسافرین د ګڼوستنو سره مخامخ کړي دي.
د افغانستان پر بیلابیلو لوی لارو د نامنیو زیاتیدونکو پیښو ولسی جرګه او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي غلو، ډاکوانو او وسلوالو په دې لارو خلکو ته تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال مرزا کټوازی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته د لوی لارو په اوږدو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
ولسی جرګې ته د لوی لارو شکایتونه پر ورځ راځي او خلق واقعیا هم نهایت تنگ دي، خصوصا له شاراو نه کابل نه تر هرات، له کابل نه تر مزار، له کابل نه تر خوست، له کابل نه تر ننګرهار. بدبختی دلته ده چې طالبانو جنگ ته زور ورکړی ده او غواړي له دې لارې یو غټ امتیاز ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوی لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره دغه وزارت نوې ستراتیژي جوړه کړې او د دې ستراتیژي په عملي کېدو سره به حالت ښه شي. د دې وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیت شاهراه جزء از اولویت های ما است.
دی وی د لوی ولارو د امنیت خوندی کول زموږ لومړیتوب دی. افغان امنیتی بنسټونه د لوی ولارو د امنیت د خوندیتوب په هدف بیلابیلی امنیتی برنامه لري چې د پلي کېدو په حال کې دي. دغه پلانونو په عمل کېدو باندې د لوی ولارو په امنیت کې د پام وړ بدلون راشي.
وضعیت تر تغییر خورم ده.
په افغانستان کې چې د هوا او الوتکو لاري له یو ولایت نه بل ته امکانات محدود دي او د ډیرې اوسیدونکو اقتصادي وضعیت هم خنډ دي، د ځمکې لاري سفرونه ډیر دي چې بل شکه نامنی پوړاندې لوی خان دی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه د ازادي رادیو لبلې د ژوند په شیبو کې له اونیز خبرونه سره د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په زابل ولایت کې د لوړو او متوسطو زده کړو له ماسو فارغ شوي ځوانان وایي لکلون رئیس په کار پسې ګرځي. ویل کېږي چې په دې ولایت کې تر اوسه 850 ملکی بستونه لکلون رئیس خالی دي او اعلان ته نه دي سپارل شوي. صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د زابل لوست ځوانان ګیلا کوي چې په دولتي ادارو کې د کار زمينه نه ورته برابر شوی. دوی وايي د بیروزګاری ستونزې اندېښمن کړي او یو شمېر ځوانان د بیکاری لامل جنایي جرمونو ته لاس اچوي او یا هم له وسلوالو سره یوځای کیږي. د نیم جان او تاج محمد په نومونو د وطن ځوانانو ازادي راډیو ته وویل چې د زابل په دولتي ادارو کې یو شمېر بستونه د مدیر رئیس خالی خلوست ځوانان بیروزګار ګرځي.
تر ټولو غټه ستونزه چې په زابل ولایت کې موجوده ده هغه د ځوانانو بیکاری ده. تقریبا دا څوم کال دی چې څو بستونه یوازې په معرف ریاست کې خالی دي او هیڅ وخت میلان ته نه سپارل کیږي یا هم نور ولایتونو ته ورکول کیږي. مرکزی دولت یا مرکزی حکومت زابل ولایت ته توجه نه کوي او هغه تشکیلونه چې د مربوطه ریاستونو ته ورکول کیږي هغه بستونه اعلان ته نه سپارل کیږي. نو په دې سره په زابل ولایت کې د بیکاری یو کچل وړيږي.
دوی دی خپل خالی بستونه اعلان ته وسپاري. زه پوهیږم ډېر ځایه رمالین په زابل په ډېر ریاستو کې خالی بستونه شته خو دوی اعلان ته نه سپاري. زموږ هیله دا ده چې دا بستونه اعلان ته وسپاري تر څو هغه کسان چې روزګاره دي هغه کسان چې یو کس چې بېروزګار وي د ټولنې د اوږو بار ده.
بلخوا د زابل د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله رحمت د زابلي ځوانانو د بېروزګارۍ ستونزه تاییدوي او وایي چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون د دغه بستونو د اعلان په برخه کې پر وخت اقدام نه دی کړی.
د زابل ولایت د ټولو ریاستو اړوند تقریبا زیات شمیر پنځم او شپږم بستونه خالی دي. په دې کې عمده مشکل دا ده چې دا بستونه د اصلاحات ادارې له طریقه د کانکور په شکل اعلان ته استول کیږي. صرف هغه بستونه چې مسلکي بستونه وي هغه تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې ډک شوي دي. دا اوس فعلا انکشاف دیهات تقریبا 22 شاوخوا بستونه اعلان تور کړي او تقریبا دریم او څلورم بستونه په ډېرو ریاستو کې
په عین وخت کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیالوایی ولایتي اداره د خالي بستونو په برخه کې دغه ستونزې ته متوجه سوې او د اداري اصلاحاتو کمیسیون به په نږدې راتلونکي کې په دغه ولایت کې شاوخوا 1500 خالي بستونه اعلان ته وسپاري چې پکې ډېر شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابرېدلی سي. نوموړی د دې ترڅنګ دغه راز له لوستو بېروزګاره ځوانانو غواړي چې د ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړي.
یو څه وخت مخکې مونږ اصلاحات اداري او مرای بشري سره په تماس کې وو. ټول بستونه معلوم کړ د زابل خالي ملکي بستونه 4150 شاوخوا بستونه وو. نو همدارنګه په نظامي برخه کې هم ځینو ځایونو کې چې د جلب جذب هغې کې ځوانان په کار دي هغې ته هم باید ځوانان نظر شي او دغه بستونه مونږ په نښه کړي دي چې په نږدې راتلونکي کې به دې باندې کار وکړو او دا به اعلان ته لاړ شي او زیات بستونه په دې کې د معارف دي چې دوی لیسانس ځوانان او همدارنګه نور ځوانان چې زده کړې کړي دي هغه کولی شي په دې مختلفو بستونو کې تثبتنامه وکړي او دا بستونه دې مونږ ډک شي.
د کاري فرصتونو نشتوالی په افغانستان کې جدي ستونزه ده. د چارو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې بېروزګاري په افغانستان کې ډېری ځوانان د نشي توکو پر استعمال هم روږدي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایرس د ملیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی ده. په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې ښایي د کورونا وایرس له امله وضعیت مخکې تر دې چې خشي نور لا پسې خراب شي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبه پر ورځ ویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووېډ 19 ناروغۍ یو واکسین 100 میلیونه دوزه په پنشتې 2 میلیارډ ډالر واخلي. کچر تر دې واکسینونو آزموینه بریالي شي او دا شرکتونه ژر جوړ کړي امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت په دې امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د واکسین د اخیستو تر خبر یو ورځ مخکې خبرداري ورکړې وو چې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې شسی شایي پسې بدتر شي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډېر ښه دی. د خلکو وهڅول چې ماسکونه واغوندي دا د ده په دریځ کې یو بدلون دی ځکه چې مخکې څو میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ترامپ خپل ولس ته په وینا کې وویل که ستاسو ماسک خوشی شي یا نه خوشی شي ماسکونه اخیستمن دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایرس ته خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي یو هم د ماسک تړل دي. د سیشن بی پورس چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس ته تلفاتو ورځنی شمیره تر زرو واوښته چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره وه. کورونا وایرس د نړۍ په څو نورو هیوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبې په ورځ د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمیره تر 30 زرو واوښته او په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر 30 زرو واوښته او تلفات 1400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2 میلیونه او 2 لکه کسان په کورونا ویروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمیر تر 1,000 زیات شوی چې له متحده ایالاتونو پرته دا شمیره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 4 میلیونه ډیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تلفات تر 1,45,000 زیات شوي دي. په هند کې تر برازیل وروسته ډیر کسان په کورونا اخته شوي دي چې شمیر 1 میلیون او 2,90,000 ته رسیږي او د کورونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر په هند کې 1,50,000 ته رسیدلی دی.
یو ځل بیا په موکړې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هرات گزرې ولسوالۍ په خوم زیارت سیمه کې به د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه وکړي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او گزرې ولسوالیو ترمنځ بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان په پیښور ښار کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د غری فضل خان د وژلو هڅې وغندله. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحدو ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د ټیکزاس په هاستن ښار کې په 2 اویا ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی دی. زینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه به پر چین، شمالي کوریا او روسیې د سایبری بریدونو له امله بندیزونه ولګوي او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د اوربان په اړه موافقه ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عملي کیږي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. او اوس هم د ازادي رادیو دوه ونیزي خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و باوري چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، کدا راته وایست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحي رسول د ته زورونه وای او دغه نو زورونه د افغانستان اساسي قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د دې ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د یو جنګونو نه راووته او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله خودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کړي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی او زورونه، شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت دی په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي. په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار اذیت عذاب ورکول درد ورکول جسمي روحي په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نه لري. هیڅوک نسی کولی چې خپله او یا د ده قدرتمند کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپله بل فعل چوپتیا یې سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون وهل ډبول او ده ته ځوران ورکړه دا هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه یو توجیه لري. نه حکومتونه کوای سي چې د یو مزنون نه په دې باندې اعتراف وله چې ګویا زه کولای سم د دې د ځورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوی سم، د دې په واسطه کوای سم چې زه نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کوای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه د کشف له خاطره څوک څوک ځورولی سي او نه د یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د هغه صحي هغه وژغوري دا قابل د توجیه نه ده په افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې ځورونه شخص ته خپله د ده وجود ته درد رسول او یا د ده روح ته رسول که په دې خپله د دې په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د ده روحي جسم چې مثال بل څوک د ده ورور د ده پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجرایات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې چې نافذ و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه را په دې خوا چې د یو دیموکراسي خواته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې مونږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسي د نسبت د نورو اساسي قانونو چې کوم مونږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د رعایت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې ومندلې د دې شکنجو ګوتنیونه دولت د خپل د افغانستان دولت دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل. بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د هغه له خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپل هلو ځلو په نتیجه کې بل اخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړي. د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري، نو دغه ملی او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل خودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونه باندې کیږي، په شکنجه باندې کیږي، د غنه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځي د اسلامي اصول او د اسلامي قوانینو پر وړاندې کې د انسان اصلا زورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی د حیوانات پر رابطه وایي چې کله تاسو یو حیوان ذبح کوي هغه ته چاړه او تبرګای مخته مکیږدی، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې د حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سن په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدئ، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولو هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم ګروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوع شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، دا به دغه کسانو ته چې په ځورونه باندې متوسل سوي دوی ته به ورکل کیږي. یعنی بیا په آخره کې زه دا وایم چې ځورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نوع توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیڅ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالانو کجی بدی کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
مسافر تلی تلی در جگن شلوا گل من ناشی آز سلگو سلگو.
مسافری سخت خواری ده باران به ووری چوک به زای ندر کوینه.
مسافری پر اختیا همچه سخت خواری ده. نن مو د مسافرای په تاریخ خېګړو او ستونزو خبرو.
زمرا په بخت په دان نه یم مسافر چې وګورې او یار مې بیا لاسراشنا او مسافر.
تاسو څنګه آیا کله مسافر کړی؟ له سفر او مسافرت څخه مو څه زده کړی دی؟
د ډیر تاریخي آبادات سره او ډیر تاریخي آثار سره بلد ولم لنګدې مې ولیدل.
افغانان د سفر په وخت کوم دودونه لري؟
مثال یو زوی له کور څخه وزي، مور هغه ته قرآن شریف راخلی او هغه په سر باندې نیسي.
او د لیکوالانو سفر له عادي وګړو څخه څه توپیر لري؟
د نورو خلکو سفرونه وشي او ختم شي او هیر شي. لیکوالان داسې طایفه ده چې هغه سفر وکړ د خپل سفرونو نښې پرېږدي.
حکله خبرې کوو. په پیل کې د سفر لرغونتوب روښانه کوو، ورپسې د مسافرت په وخت ستونزې څېړو، د سفر په ګټو هم خبرې کوو، او هغه پخوانی رواجونه چې د سفر پر مهال تر سره کېدل درته وړاندې کوو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي او زواد مجبور خېلې درته وړاندې کوو.
د غسو په سفر زی کور خالی شو خړپړې
قدر من اوردن کو سفر یا لخپل اصلی ټاټوبیس خلری کې دل ادم څنګه ولې بیا تر دې دم دوت دی څوک د نيستي او یار لغم مسافر شي یو شمیر د زده کړې مینه د کورنی چاپیریال مینې جلا کړي او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پریک دی پردیس شي مسافری که په خپل هیواد کې دین نوی یا هم بهر د انسان د زړه وینه وچوي نه په ورور او خور غږوي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافرې انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلی کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر 55 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلایا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 11 کاله ونیول او په دې 11 کلونو کې 4 هیوادونه ګزو پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خوار زسوم مسافر تسوی خوار زسوم خوار د مور څه چې سفر ته دی لیژنه تر میلاد 4000 کاله په خوا موږ د اریانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو سایبریا او افقاز د دغه سیمو څخه رااله په اوسنی افغانستان او هند او په دغه سیمو کې په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطا سفرونه لرو کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي یا په دینی موخه وي مذهبي موخه باندې وي یا په اقتصادي موخه باندې وي او یا هم په سیاسي موخه باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلي. د کابل د کارتیناو اوسنکی زاهد وحیدی وای چې د غریبۍ لواجه مسافرت کړی وو. نو موري هغه ستونزې یادوي چې دای ورسره مخ شوی وو.
په منتابه مې ښه تکړه وه دی او ملک لور مې وکړه د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 روپۍ واخیستې. یوه سانتي مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم بېرته چې تر کوره تلم انې مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ وه، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، ښه بلستنم پرې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، پرته کوره به په خلوت لور راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه وه، زه مخکې سپورمه. ډاکټران دلته خرې تور خولندسه په خوب کې ورته راځي چې موږ چټي مردار کمپاله سره پراته او په بل وطن کې مسافرې کومه نه خلاوه او نه دي ماشقه وایي چې هم نه دلته دې ګلان له لاونه کو فردي خلکو سره مزدوري کوله د خپل مور دی ډوډۍ دي دسترخوان په ارمان دوه نو لیکي چې تاسو مسافرې نه کیس وند
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه. نو کبه یو څوک لای ولایت څخه بل ولایت هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې سفر څخه راغی، کور کلی به اوربندې راټول وو او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له منځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو څو دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کیږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما لپاره ډېر ښه سفرونه وو، ډېر تاریخي آبداتو سره او ډېر تاریخي آثار سره الته بلد ولم، لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیلابیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قران شریف لاندې درې ځلې تیرېدل او داسې نور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغې ورسته آیت الکرسی درې ځله وای، خپل کور باندې کوف کو، کچېر کور ته نه پات کیږي، چاله پاکه حفاظت وکړي او خپل ځان باندې کوف کو، شو لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو. او اوبو په سیا چوي اکثرا، او دا اوراوجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاخو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګڼي.
سفر او مسافرات په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي، نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه تعلیم د پارزی پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه د پاره دی نفقه خپل دی وزن او پرزند او د پاره یو نفقه پیدا کوي، د ور دی باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره، چې مثلا سلیزی اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وي او کور زن او پرزند د ته پری ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړي دي. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړي دی مجرد وو، هیڅ متنحل نه وو، کومه ښځه وو، کوم شی نه درلودی. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت پولیس سیاسی هم د ځان سره دی.
سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه د مسافرات خوږی او ترخی ټولې خبرې هیروي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښي او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د علومه اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفي سره مرکه کړي، ورته غوښي.
کته ستو دي ځان پاک لر توه، آیا کله مو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده، یا د نورو لیکوالانو سفرنامې کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامه د خوشحال بابا دی، یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړی، په نصری لیکلی، په ډیر خواږه نصری لیکلی، په داسې نصری لیکلی لکوش مو داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هند کوش کې، ملګری ورسره دی ډوډۍ نه لري ما جګرم دی یخ شپم راتلون کده دای وای چې په منځه ولاړو خدای ته می دعا کوله چې خدای دې خلکو غم وخوري چې سلام وګرځو یو تاجیک را روان او پس ورسره ورته چې د پس پسور کوار شو چې بای قوامه کیست بسم علال کړ لړمون مو په ور واچاو او دل وی ور مو پر مړ کړ په داسې د بیا الفاظ ویل کلی ده
تاسو چې کله سفر کوي یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لری ځای مسافر کیږي هلته څه ډیر زیات درته سختي کنه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا غاړي تاسو په سفرنامه باندې مسار کوي
په عربي کې یو مقوله ده وایي سفر قطعه من السقر وی سفر د دوزخ یو ټوټه ده او بل مقوله شته چې سفر وسیله الزفر سفر د کامیابی وسیله ده د دواړي سمې دي زحمتون هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري سره ډیر څه پکې ویني نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي
لاره ورته خلاصي یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي هغه پخوانی سفرنامې چې ولولي د سفرنامې د لیکلو چل ځنیز د کوي
شیر ویل په سفر کې څنګه دی
شیر ویل کی زما یو سفرنامه ټوله په شیر ولاړه په هر ولایت کې مې د وغو ولایت د ښکلا او شیرونه لیکلي
که تاسو نه غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شیر ویلی بیا په سفرنامه کې د لیکلی ده کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي
زه چې هلمند ته تللی وم لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل او بیا مې غوته شعر لیکلی دی د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې پکې سندرې او یادونه د پرون کوي د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی څوک چې د ژوند ارزو په زړه کې لري یون کوي
مسافر آشنا د پارا
درنو دوستانو په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږی خاطرې ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا خی چاره
دې په خیر بلایا را لکه نارندر پس ورو
پیمان پا گنا نیم خوبی ناغاو رکیگم پرون تو خم وم ننگولیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باختی ریگم کل باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کود دریگم او رکیگم رنگ جان ورشم یو رنگین دا بڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں فل کے پسا کے یو بجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے تیارشی ورشی تندرشی عذابشی زپختون دا پختو غرشم نه یریگم نه نړیگم چه دا علم پو جهان کی دو خیارو خواک کینم هم هغوی پوری خندا کڑم هم پزان پوری خندیگم پا فکرو نو لی ونیشم پا لٹون لٹون شم ستڑی خیر دا غیل راغلم نا پوهیگم نا پوهیگم خوز زما 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 تل روان یم پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا برسیگم چه پلارا کی سراغل کتیا روی کرنا زرنا کی یم خوش
خوشاله خود یارونه نه یاری تخم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسرا پ باختری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پ مخزما کودری گم اور کی گم چت رنگ پ جانور شم یو رنگین دا بڑے تال شم 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 گڑے گم چت مستو پمے پل کے پسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے